برام.
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې دي. زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه مایکروفون ساسي په پروګرام ته ځانګړې شوې. خطر غي وړاندې د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو څلور اتیاومې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسامبلا کې د افغانستان د رای ورکولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تېر جمهوریت دایمي استازي نصیر احمد فایق د دې سازمان په دویم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغې پرېکړې خواشیني څرګنده کړه. ښاغلي فایق پرون چهارشنبې افغانستان ته د معافیت ورکولو موضوع ته په اشارې ویلي روان کړکې چې او د طالبانو د معاصرې حکومتولۍ د نشتوالي له کبله رامنځته شوي سخت سیاسي ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو پر وړاندې د دې هیواد د مالي مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد څوکۍ د تېر جمهوریت د استازو په لاس کې ده. افغانستان په تېر دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو د مالي مکلفیتونو د نه پوره کولو له کبله په موقت ډول د دې سازمان د عمومي اسامبلۍ له رای ورکولو حق څخه محروم شوی دی. ازبکستان د طالبانو د حکومت رسمي استازي منلی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي ازبکستان عبدالغفار بهر په دې هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د نوي مشر په توګه ومنه. بل پلو د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند قار بلخي نن پر خپل ایکس پاڼې ویلي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سدویوف د اسلامي امارت سفیر ته د ښه راغلاست تر څنګ دا ګام د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بللی دی. بلخي ویلي د طالبانو سفیر به ډیر ژر خپل باور لیک د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ته هم سپاري. که څه هم د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو یو شمېر هیوادونو د طالبانو رسمي استازي په خپلو هیوادونو کې منلی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت د یو بل کار لپاره وغځاوه. دغې شورا پرون چهارشنبې د یو پرېکړې لیک په تصویب سره له ریچارډ بینټ غوښتي څو د طالبانو د نوي قانون د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په اړه راپور جوړ کړي. دغه پرېکړه لیک چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې تصویب شو پکې د بشري حقونو په برخه کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د پراخو سرغړونو غندنه شوې د اقلیتونو سربیره نور زیانمنو کډلو ته د حساب ورکولو عدالت او پر ملاتړ ټینګار شوی دی. دغه شورا په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو لپاره د لازیاتو سرچینو او اسانتیاو په برابرولو هم ټینګار کړی دی. پر افغانستان د طالبان نو لبیا واکمنیدو راهیسې لږ پګم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي او د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتوني زده کړو هم محرومې شوې. له دې بندیزونو سربیره طالبانو په یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی. د امریکا په خاني ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهور رئیس غوښتونکو نوماند ډونلډ ټرمپ پرون خپل سیاله کاملا هیرس او نور ښځو ته سپکاوی کړی ویلي دي چې پر ښځو دغه ډول بریدونه پای ته نه رسوي حتی که د دې سبب شي چې ښځې رای ورکوونکي ورته رای ورنه کړي. ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال ویلي نه غواړم ښه کس واوسم، چا راته ویل تاسې باید ښه اوسئ ځکه دا د ښځو نه خوښیږي، خو ما وویل زما لپاره اهمیت نه لري. د ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې نظر پوښتنې ښیي ټرمپ د ښځو منځکې خپل محبوبیت له لاسه ورکړی دی. ټرمپ له دې وړاندې په اسکرو نونت کې د وینا پر مهال خپلې سیالې کاملا هیرس ته بې کفایته ویلې وه. د امریکا د ولسمشر مرستیال او په راتلونکو ټاکنو کې د ډیموکراتانو نومانده کاملا هیرس د ټاکنیز کمپاین په موخه نوې داته تللې ده. تمه ده د امریکا ولسمشر ټاکنې په روانې نومبر میاشت کې وشي. او د ملتون په نوم سمندري توپان چې د درېمې کټګورۍ توپان دی د امریکا فلوریدا ایالت ته رسیدلی او د راپورونو پر بنسټ د څه باندې 2 میلیونه کورونو او نورو سوداګریزو اقتصادي مرکزونو برېښنا یې پرې کړې ده. د برېښنا ډېره برخه په هارډي سارا سوتا او ماتی خارونی کې پرې شوې ده. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د فلوریدا ایالت له اوسیدونکو غوښتي وو چې له توپان مخکې د تخلیص پارښتنې پلې کړي. دغه توپان تېره شپه د توندو بادونو او شدیدو اورښتونو سره مل د فلوریدا ایالت ته ورسېده. د امریکا د توپانونو ملي مرکز د ملتن توپان یو له خطرناکو توپانونو بللی ویلي دي چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د دې توپان له احتمالي ګواښونو او ویجاړیو سره مخ دي. په زرهاوو کسان خوندي ځایونو ته انتقال شوي خو د فلوریدا یو شمېر اوسیدونکو د چارواکو د تخلیه د غوښتنو سره له هم په سیمه کې دي. د امریکا ولسمشر د دې هیواد جنوبي سواحلو ته د توپان د رسیدو له کبله جرمني او انګولا ته خپل سفرونه ځنډولې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ورځ مو په خیر فرشته سها کیما د مایکروفون ستاسو خبرونه د ازادي رادیو لاري اوري په دې خبرونه کې طاهر روشان په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي. نن ورځ خبرونه په افغانستان کې په دې وروستي او کې طبي پیښو ته ځانګړې شوې ده. څنګه چې تاسو پوهیږئ په هرات کې د تیر میلادي کال د اکتوبر په ومه ل مرګونې زلزلې پوره یو کال پوره کیږي، خو لا هم یو شمیر زلزله ځپلي د خیمو لاندې او یا هم په نیم ویجاړ کورونو کې ژوند کوي. ځینو زلزله ځپلو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د یو کال په تیریدو ورسره هیڅ مرستې نه دي شوي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې ځینو کارپوهان بیا وایي چې د طبي پیښو څخه د زیانمن شویو د ژوند د بیا عادل کولو لپاره باید حکومت اسانتیاوې رامنځته کړي او د خلکو سره کومکونه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په هرات کې د تیر کال د زلزلې له کبله 15 کسان ووژل شو او شپږ ویسو کسان نور پکې ټپیان شوي دي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی. تاسو اول راپور واوري بیا به راشو په همدې موضوع به تم شو خبرې به وکړو.
کڅه هم د تیر 2023 کال د اکتوبر په ومه په هرات کې له مرګونې زلزلې چې په دغه ولایت کې د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو سخت وځپل، پوره یو کال تیریږي خو لا هم دغه زلزلې له کبله ځپل شوي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا هم سرپناه نه لري او په خیمو او یا هم نیمه ویجاړو کورونو کې شپې سبا کوي. د هرات ولایت د رباط سنګي ولسوالۍ د خیرآباد کلي اوسیدونکو عادله ادا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
یو کال کېږي چې زلزله شوي او زموږ کورونه ویجاړ شوي او سرپناه نه لرو. په خیمه کې ژوند کوو، اقتصادي ستونزې هم لرو او آن په کورونو کې تشنابونه هم نه لرو. ټول چپه شوي خو تر اوسه موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. څو ملایان راغلل، سرویګانې یې وکړې او ولاړل.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي زرغونه وایي چې تیر کال د زلزلې له کبله کور ویجاړ شوی خو د اقتصادي ستونزو له امله یې بیرته نه دی رغولی. نو موړی ازادي راډیو ته ویل چې کڅه هم د کور له نړۍ دوی ویره لري خو بیا هم د مجبورۍ لمخې پکې ژوند کوي.
امیال خونای کته مو زندګي
په هغه کوټو کې چې هم دا اوس مو پکې ژوند کوو ته اوسېدو نه دي او هر څوک راځي او وایي چې خطر لري. خدا چې اوس مو له هر پلاوه لاس باندې رغولې نسو او هیڅ مرسته هم را سره نه ده سوي.
یو کال وړاندې د اکتوبر په 100 زلزلو چې قوي هغه د ریختر په حساب 6.3 درجه و د هرات ولایت په ځنګړي ډول د زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گزرې او کشکروباد سنگی ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو لمخې په یاد زلزله کې 1500 کسان وژل شوي او 2600 هغه ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو لمخې د هرات زلزلې په مستقیم ډول د هرات په 9 ولسوالیو کې 215,000 تنه اغېزمن کړل او 340,000 کورونه یې ویجاړ کړل. په دغه ولایت کې د ښوونځیو او روغتیایي تاسیساتو سربیره 21,000 عمومي ودانۍ زیانمنې کړې وې. له زلزلې وروسته دغلته د کورونو د بیا رغولو مسله هغه مهال توده وه چې په کې د طالبانو د حکومت په ګډون بیلابیلو خیره بنسټونو، مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو، د کرکټ ملي لوبغاړو او سوداګرو په اړه ویلي وو. کڅه هم په هرات کې د زلزله ځپلو لپاره د جوړ شوی کورونو کرش میرې نشته. خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت ویان احمد الیاس شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې په زندجان ولسوالۍ کې د 3000 کورونو د بیا رغولو چارې پیل شوي او ځینې هغه یې بشپړې شوي هم دي. خو د زندجان ولسوالۍ د کشک کلي اوسیدونکی جلیل احمد وایي هغه کور چې د طالبانو د حکومت او مرسته کوونکو بنسټونو له لورې ورکړل شوی ګډې ستونزې لري.
د کشک په کلی کې موږ ته کور جوړ کړ، خو څلور خواو ته دیوالونه نه لري او د سوی هم نه لري. ډیرو ستونزو سره مخامخ یو.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوه د تیر جمهوري نظام پر مهال طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت وزیر آقا فهیم وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شوو د ژوند د بیا د کولو لپاره حکومتونه مکلف دي چې لازم اسانتیاوې رامنځته کړي.
نیازهای از این مردم جدی گرفته نمیشه.
د خلکو ارتیاوی جدی نه نیول کیږي. د هغوی لپاره کی زیانمن شوی او غواړي ژوند یې بیرته عادي شي اسانتیاوی نه رامنځته کیږي. مرستې تر لومړنیو هغو پورې محدودېږي. هو هم دا راز له پیښې وروسته د ورته پیښو د مخنیوي لپاره برنامه نشته.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو اړوند ادارو یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې د روان هجري لمریز کال له پیله د افغانستان ډیری ولایتونه د سیلابونو طوفانونو شاهدانو چې د مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو په خبره په افغانستان کې وروستیو طبي پیښو د خلکو د اړتیا کچه لوړه کړې ده.
د افغانستان نامو د هرات وروستی کال د زلزلې پاړه راپور واوریدا چې زموږ همکار حدیث پردیس چمتو کړی وو. په راپور کې مو واوریدل چې زلزلہ ځپلو لا تر وسه هم د کومکونو د پاړه غوښتنه کوي چې دوی سره کومکونه نه دي شوي او لا هم دوی په خیمو کې ژوند کوي. د هرات زلزلہ تنا هغه طبي پیښه نه و چې افغانان یې وځپل. د دې ترڅنګ تیر کال او دغه کال هم افغانان لړډیرو نور طبي پیښو سره مخامخ وو چې په هغې کې په دې وروستیو څو میاشتو کې ورښتونه سیلابونه په ګڼو ولایتونو کې رامخته شوي وو چې ډیر خلکو ته یې مالي او ځاني تاوانونه هم ورسول. نو په دې خپرونو کې نن غواړو په همدې موضوع بحث وکړو، ستاسو غږونه هم راواخلو. که تاسو خپل نظریات یا خبرې لرئ تاسو کولی شئ موږ سره په دې ټلیفون په لیکه موږ ته زنګ وخئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00 2 02 12 14 415 01. زمونږ بل شمیره ده 00 2 02 12 14 01. په دغه شمیرو تاسو موږ ته زنګ وکړی شئ. په خبرونه کې موږ سره د چاپیریال ساتنې او د طبي پیښو پر وړاندې د چارو کارپو ښاغلی سید محمد سلیمان خیل را سره دی د تلیفون په لیکه. ښاغلی سلیمان خیل، خبرونې ته ښه راغلی. تاسو زموږ غږ لرئ؟
زه تاسو غږ لرم. انشاءالله چې ټول خو اوسیږي او اوریدونکو ته.
مننه مننه کور ودان چې خبرونه کې مراسره ګډون وکړه. شروع بل دی او تاسو راپور به ما اوریدلې په افغانستان کې په دې وروستي کلونو کې د دوو کلونو کې طبي پیښې ډېرې زیاتې رامنځته شوې، لکه د هرات زلزلہ و همداسې په 1300 میاشتو کې او تیر کال هم همداسې سیلابونه ورښتونه خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. شاوخوا تاسو څه حال او احوال لري؟ خلک په څه وضعیت کې دي؟ دا وس
ډېر زیاته مننه. ډېر ښه سوال. واقعاً چې موږ په دې تیر دوه درې کلو کې د طبیعي پیښو زیاتوالی شاهد وو او ډېر طبیعي پیښې رامنځته شوې، لکه څنګه تاسو ویلې د هرات زلزله نیولې تر بغلان وروستۍ سیلابونه او همداسې په ننګرهار کې سیلابونه وچکالۍ، دا ټول طبیعي پیښې ویلل کېږي ورته. نو دا ورځ تر بلې زیاتېږي. فی الحال هم داسې وضعیت په افغانستان کې روان ده چې هر یو طبیعي پیښه چې راځي، متاسفانه باید ووایو چې د موږ افغانانو دغه قابلیت نشتوالی یا هم اقتصادي مشکلات یا همداسې نور تخنیکي مشکلات دغه ټول یو ځای شوي دي او دې لامل ګرځېدلی چې موږ ونسو کولای د طبیعي پیښو په وړاندې ښه مقابله وکړو یا حداقل د خپل ځان وژغورو. نو ځکه هر کله چې او وړه یا غټه طبیعي پیښه رامنځته کیږي په هر ولایت کې اوسي که په ولسوالۍ کې، نو موږ نسو کولای د خپل ځان او مال وژغورو او دا ورځ تر بلې زیاتېږي طبیعي پیښې. او متاسفانه موږ هماغه حالات کې چیاسو هماغه حالات کې اسو. یعنې د موږ کوم امکانات چې لرو او کوم ضروری لوازم وسایط او وسایل چې لرو دغه فی الحال شرایطو دپاره، ځکه چې اقلیم بدلون کړی ده، نه شي کولای چې د طبیعي پیښو په وړاندې د افغانانو ژوند مال او د اوسېدو ځای وژغوري.
مننه سلیمان خیل صاحب، کدا راته وایي چې په دا اوس وضعیت کې تاسو د اقلیم د بدلون خبره مو کړله، خلک څنګه کولای شي چې د سیلاب پر وخت یا د زلزلې پر وخت هر طبیعي آفت چې کله چې طبیعي آفت رامنځته کیږي نو څنګه کولای شو چې ځاني مالی او نور توانونه راکم کړو په دغه وضعیت کې؟
دا خو ډېر مهم سوال ده چې کله چې موږ طبیعي پیښو سره مخ کیږو څه باید وکړو. او دا ما مخکې مو وویل چې دا همدغه د مونږ د نه پوهېدلو چې څنګه د طبیعي پیښو سره په وړاندې ځان برابر کړو نو دا لامل کېدلی چې موږ ډېر زیات زیانمن شو. په طبیعي پیښه په مختلف شکل وباندې دي، لکه تاسو څنګه وویلې موږ زلزلو ځپلو، سیلابونه شته دي، همداسې وچکالی ګانې، ګرمه هوا، دا ټولې طبیعي پیښو نښې دي چې هر یو دپاره ځان ته دغه اقدامات پکار دي تر څو موږ خپل ځانونه وژغورو. خو په مجموع کې که موږ ووایو یو څه خلک دا تر اوسه پورې دې باندې نه پوهېږي چې څنګه د طبیعي پیښو په وړاندې ځان تیار کړي، مطلب دا چې عامه پوهاوی ورته نه دستای او عمر حالم که سوای ده هغه سیمو ته چې ډېر زیانمن سوي سیمې دي یا ډېر د خطر سره مخ سیمې دي هغوی ته د عامه پوهاوی نه رسېدلی چې که چېرې سیلاب راځي دوی څنګه تیاری ورته ونیسي او هغه ځای پرېږدي، خپل کور پرېږدي، خپل ځان امن ځای ته ورسوي، او که سیلاب بیا لاړ خلاص هغه بېرته ځای څنګه ځان خپل کورو ته لاړ شي او څنګه د ککړو اوبو سره یا همداسې نور خطري سیمو سره څنګه چلند وسي تر څو دوی ځان وژغورل شي. دا هغه موارد دي چې په هر طبیعي پیښه دپاره ځان ته هغه لارښوونې شته دي چې تر څو هغه موږ وطنوال زیانمن نه شي. خو ما مخکې وویل چې دغه عامه پوهاوی ته ضرورت لري چې متاسفانه په افغانستان په لرې پرتو سیمو ته دا خبره نه ده رسېدلې او افغانستان داسې یو نقشه هم نه لري داسې طبیعي پیښو نقشه چې هغه ته ښکاره شي چې په کومه سیمه کې د کوم څه کوم طبیعي پیښې امکانات شته یا خطر شته چې
ښاغلی سلیمان خیل په همدغه ځای کې کتم شو. ما دا اوس همدا پوښتنه تاسو نه کوله چې خلکو ته د آگاهی دهی یا خلک ته وغواړو مونږ راهنمایي وکړو هغوی پوه کړو د پوهاوي دپاره یې یو څه ووایو، نو په افغانستان کې په دا ټولو ولایتونو کې دغه پیښې نه دي رامنځته شوي، که لنډې ووایو کوم ولایتونه ډېر زیات د طبیعي پیښو ښکار ګرځي یا ډېر طبیعي پیښې پکې کېږي؟ هغه غرنۍ سیمې دي، هغه سیمې دي چې سیندونه ته نږدې دي، اوبو ته نږدې دي، ټیټې دي، پورته دي، که په دغه اړه لږ معلومات ورکړي اوریدونکو ته.
ډېر زیاته مننه. ما مخکې وویل چې طبیعي پیښه داسې نه دي چې هر کله به راځي، خو د اقلیم بدلون سره دا به زیاتېږي او موږ اوس به د هغې نه به خبره به نه یاسو چې یو طبیعي پیښه به رامنځته کیږي. افغانستان جغرافیه چې ده وضعیت یې ډېر پیچلی جغرافیه لري او اقلیم پیچلی اقلیم لري، یعنی یوازې په افغانستان کې موږ کولای شو تخنیکي خبرې وکړو په شپږ یو رقم اقلیم موږ لرو، نو په هره سیمه کې اوس په ننګرهار کې یو رقم اقلیم ده، په ختیځ کې بل رقم ده، په لویدیځ کې بل رقم ده، دا اقلیمونه فرق کوي. همدغه فرق سره د اقلیم د طبیعي پیښو ډول هم فرق کوي. نو دا فکر وکړئ تاسو په سمت شمال کې لکه بغلان ولایت کې سیلاب راغی، همداسې په هرات کې زلزله وشوه، په نورو سیمو کې کېدای شي نور خطرونه مخته راشي، مرکزي ولایتو کې وچکالۍ راغلل، نو دا هغه پیښې دي چې ورځ تر بلې ښکاره کیږي. او دا چې خلک ما مخکې وویلې عامه پوهاوی نه ده سوای او اوسه پورې که عامه پوهاوی هم سوای ده هغه خلکو ته نه دي رسېدلي دي، کېدای سي هغه خلک چې په ښارونو کې ژوند کوي د انټرنیټ یا ټولنیز رسنیو ته یې لاسرسی لري، هغه کېدای سي یو څه پوه سي چې عامه پوهاوی نه یو څه ګټه اخیستی وي، خو پرتو سیمو ته عامه پوهاوی نه رسېدلی. دا یو عامه خبره ده، مقوله ده چې که چېرې یو کس پوه نه اوسېږي هماغومره ډېر زیانمن کېږي. نو هغوی که څه پوه نه اوسېږي د اقلیم بدلون په هکله باندې، د خطراتو چې کوم طبیعي پېښه رامنځته کولی شي، هماغو زیات بس دوی به زیانمن کېدای شي.
ډیره زیاته مننه سلیمان خیل صاحب په خبرونه کې را سره وو سه یوس هم د اوریدونکو پیغامونه دی هغه به وورو د غوی ک پوښتنه ولري هغه پوښتنه به تاسو نه پوښتو نو اول بلار شو پیغامونه به وورو بیا به راشو په همدې موضوع وتم شو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو تاسو سلام علیکم ورحمت الله مورست السلام زخه عبد الجبار توخي صاحب ولايه الغضاب والسوالي زخه در سره عليك تيما نو زموږ زاب ولايه الغضاب والسوالي پدغو شاوخه والسوالي تنزدي پدغو کلو کې شاوخه لري آزاد کلو کې سیلابو سخت زیانونه اړولې تیر کال بل کال سش کال خلک ډیر سخت تاوان کړی دي خلک ډیر ستونزو سره مخامخ کړی دي مرستې خو نو اوس موسسات دی ډېر فعالیت نه لري په افغانستان کې دی کم فعالیت لري څه نا څه مرستې سوې دي خو هغه بیخي په هېڅ حساب نو سیلابو دلته ډېر زیات تاوانونه رسولي دي خلکو ویالې ورانې کړي دي د خلکو کاریزونه یې وران کړي دي د خلکو باغونه یې وچ کړي دي د خلکو باغونه تر سږو ډبرو لاندې سوي دي ډېر سخت تاوانونه یې رسولي دي مننه السلام علیکم ورحمت الله
تلیفون قدر مون اوریدونکو تاسو زمونږه د اوریدونکو پیغامونه واوریدل چې د طبي پیښو په اړه دوی زیانمن شوی وو او دوی خپل پیغامونه راته راستولې ول وړاندې په خبرونه کې تاسو زنګونو ته هم منتظر یو تاسو کولای شئ اړیکونه سي په خبرونه کې او خپل ستونزې کلاري یا خپل دغه پیښونه ک تاسو هم زیانمن شوی اوسئ خپل حال را سره شریک کړئ په خبرونه کې قدرمن کارپو سید محمد سلیمان خیل هم را سره دی هغه نه به هم پوښتنه ولرو نو د ټلیفون په شمیره تاسو مونږ ته زنګونه وکړای شي نو سلیمان خیل سپ تاسو زما غږ لري کرا شو دی ته چې په دې ورسته یو کې کوم ولایتونه ډیر زیات وځه په لجو د طبي پیخو د طبي پیخو ښکار ډیر شو لکه سیلابونه زلزلې دا کوم ولایتونه ډیر زیات په دې کې
طبی پی خدا سیزی چه سرحد نپیزنی او سیاسی سرحدونه نپیزنی جغرافیه نپیزنی هر چی را رتلائی سی او ما مخ که مشاره وکلا چه ده لامل چه ده ده اقلیم بدلون ده مخ که ده سیزیاد طبی پی خیبه نکیدلی که سمه ده طبی پی خیبه کیدلی یو نیم اغام ده لگ اندازه بانده اوس حال چې موږ وګورو طبي پیښه بل حد زیاتې سوي دي دا یې ځکه چې اقلیم بدلون لامل ده او اقلیم بدلون کړی ده نو په افغانستان په ټوله کې زیات اکثره ولایت د طبي پیښو شاهد وو لکه اوس فکر وکړه څو ورځې موږ مخکې د بدخشان کې د غر ښویدنو شاهدان وو چې دا هم یو طبي پیښه ده کله چې باران ډیر سي هغه ځمکه نور هغه د ظرفیت نه لري او غر خوږیږي او همداسې په بغلان کې سیلابونه راغلل چې 350 کسان نه ډېر پکې خلک له ځانونه له لاسه ورکړل او په پروس کالي کې د هرات باندې خبرې وکړو چې د 0 نه زیات خلک پکې ځانونه له لاسه ورکړل نو دا په مجموع کې که وګورو په مختلفو سیمو کې په مختلفو ډول باندې طبیعي پېښې رامنځته کېدای شي او لامل مخکې ویل چې اقلیم بدلون ده خو په ارقامو ته وګورو په مجموع کې افغانستان له یو هغه زیانمن سوی هیوادو څخه راځي چې هر کال زیات زیانمن کیږي او د ملل متحد یا د پولیس کې تاسو وګورئ افغانستان شپږم هیواد د اقلیم بدلون ده هیوادو په قطار کې راځي چې ډېر زیانمندون کیده یعنی زیات زیان هغه ته ورسیږي دا ځکه چې افغانستان تیاری نه لري د اقلیم بدلون لپاره او د راپورونو پر بنسټ افغانستان ولسم هیواد ده چې لږ تیاری لري د اقلیم بدلون په اړه کې نو کومه فکر وکړو هر څومره چې مونږه تیاری ونه لرو هغه عمر مونږ زیانمن کیدای شو
مننه سلامان خیل صاحب مننه بیرته هم تاسو ته راګرځو یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه راته منتظر پاتې ده هغه به راواخلو بیا ته به هم موضوع ته راوګرځو سلامونه خپل نوم راته وایي کوم ځینه ماړي کنیولې ده
وعلیکم السلام د بغلس ولایت څخه ماړي کنیولې ده نوم عبدالله دی
ډیر خراغ لې دارا ته وایي چې مایکروفون خبرونه نن د افغانستان کې په دې ورستیو کې طبي پیښو ته ځانګړې شوې ده. تاسو شاوخوا ته څه وضعیت د سیلابونه زلزلې په دغه اړه کوم پیښه شوې تاسو را تویلې شي خپل یا هم د قدرمن میلمانه کوم سوال ولري مایکروفون تاسو په خدمت کې ده.
افغانستان خو دا سی دولت دا سی واده چې خصوصا د ځان څخه جلا په اقتصادي وضع کې ډیر کمزور دی. بیا په دې تیر وختو کې خصوصا پر بادغیس ولایت باندې ورماش ولسوالۍ چې کوم واورین حالات رالی د ژمي موسم کې په دې واورین حالات کې ډیر توتانی واوره و. د ورماش خلک بیا د بادغیس خلک بل دا خاص کسب او کارم نه لري. اصلي کار چې دی هغه مالداري دی. نو په جواب کې دوی ډیر جرمن سول تقریبا تر 15000 رمو داسې لهم دا میجو درمی او غیر کسولې د څنګه څه کومه کونه د امارات د خوازم ورسره وسول خو هغه په ډیر کم اندازې و کم اندازې چې دوی توان او طاقت و هغه کومه کوسو او دا خاص مشه او خاص شی نه دی ورته غلی چې مثال وتراسي او د دوی واده او اقتصاد بیا کوي کې. نو او دا شي نور مثالونه راوخه لکه د سیلابونه سوي دي خلکو باغونه او خراب کړي دي کورونه او څه وړي دي ودان ودان ځایونه او څه چې په کړي دي وړي دي دا څه دي پیښې دي معنا ډېر سوي دي خو د زما خپل ټول سوالي کې سوي دي.
لره مننه کدا راته وای چې په هغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ شاوخوا خلک څومره د طبي پیښو پر وړاندې د مخنیوي لپاره کوم کارونه کوي یا په دې پوهیږي په جماعتونو کې شاوخوا په مکتبونو مدرسو کې د کلی د مشرانو د خوادسې لارښوونې کوي خلکو ته چې په دغه وخت کې خلک باید څه وکړي چې خپل ځان خپل مال دا وساتي د پوهاوي لپاره څومره کار شوی دی؟
او ځینی وخت په ډیر وخت کې دوی ته خبر ورکول کیږي د دولت څخه ځینګ چې مثال په دغه وخت کې یا دغه سفر راتلونکي د مثال زلزلہ راتلونکي دی په اکثره وختو کې دا چې وخت راځي چې مثال دوی خپل ځانونه کنټرول کړي او خوازین تزان کړي چې مثال د توپان د شیزینګ بچي کو تیر کال چې کوم واورین حالات باندې را لې هغه دا چې و چې ناڅاپي حالات باندې را لې هیڅ چانس وکولای چې ځان ورزنګ خوندي کړي او خپل مال ورڅخه بچ کیم. نو بارہ ټور الته غرق سول هر څوک چې په هر ځای باندې تللی وو هغه مال ټول شهر ته غرق سول ځکه دوه پالاتو.
ډیره زیاته مننه چې اړیکه مو نیولا. مونږ اوس هم بیرته ورګرځو ښاغلی سلیمان خیل ته. تاسو واوریدل چې په افغانستان کې څنګه چې مزمون غوریدون کې هم قصه وکړه په دې ورستیو کې خلک ډیر له طبي پیښو نه زیانمن شول لکه خلکو مالونه د واورو د اوبو لاندې شول د خاورو لاندې شول زلزلې عمله. نو کرا شو د خلکو د پوهاوي د پاره باید څه کار وشي څومره باید خلکو د پاره لکه ما مخکې غوینه مختنه وکړه د میډیا نه لکه رادیو تلویزیون او یا وس چې په افغانستان کې دیشي تم خلک ډیر زیات لاسرسي نه لري د جمعهتونو نه مثلا اغه امکانات چې خلک لري څنګه کولای شي چې د خلکو د پوهاوی د پاره د دې شانو نه دوی کار واخلي.
دا څه مننه ډېر سوال ده او مهم خبر هم دا چې اما په هواي نه د سوای او منګه خلک ما مخکې ویل چې څنګه منګه پوونه وسیګو دیو او طبي پیسه پاک کړ باندې اما کوم رډیر منګ ځان من کې دای شو. نو کچې را منګه په هواي ولر دیو طبي پیخ په وړاندې نو د منګ ځان منې دو خطر ډیر کمیږي. په اوس فلحال تاسو متوجه اوسئ د او پیژندنې وزارت او وړاندوینه کوي چې کوم ځای کې سیلاب راځي یا کوم ولایتو کې طوفان راځي همداسې د ورښتونو سطح څومره ده. دا وړاندوینه ډېر لږ ده او په سمن کې دا وړاندوینه متاسفانه مونږ یې څارو چې هغه خلکو ته نه رسیږي چې دغه فیسبوک له لارې یا نور رسنیو له لارې خپریږي. نو زیات هغه متضرر یا هغه ډېر ځانمن سوي خلکو ته نه رسیږي. نو په کار دا ده چې دغه سیستم دی نور هم پراخ کی زیات نور وزارتو ته لکه د حوادثو او مبارزې په مقابل کې چې حوادث ده دغه وزارت ته ورسیږي. دې سره خامه هنګي جوړه کی په زمن کې دی چاپیریال ساتنې ملي اداره ده دوی په منځ کې یو هماهنګي جوړه سي تر څو په ولایاتو کې په ولسوالیو کې د عامه پوهاوي لپاره ډېر ټیمونه جوړ کړي تیمونه همداسې جوړ کړي چې په مکاتبو کې په پوهنتونونو کې همداسې په مساجدو کې د سپینګرو سره د محلي ټولنو سره دوی کښېني هلته هغوی ته عامه پوهاوی ورکړي که چېرې یو ملا په مسجد کې دی په د طبیعي پیښو په هکله باندې یو ابتدایي معلومات هم ولري د هغه خبرې په اجتماعي ډول باندې په هماغه سیمه کې خلک ډېر ښه مني ځکه خلک عقیدتي دې موضوع ته فکر کوي او فکر کوي دا د عقیدې خبره ده بس دا یو پیښه ده چې داسې راځي نو دا داسې نه دا په اصل کې داسې نه ده دا هغه پیښې دي چې انسانان پکې ګوتې وهلې دي او دا پیښې بیا دې کړې دي موږ اقلیم کې بدلون راوستی دی انسانان بدلون راوستی دی کې نو د ما خبره دا ده چې دا د مساجدو دا د ملا امامانو په واسطه باندې دا کولی شي چې د عام هغه لرې پرتو سیمو ته ورسیږي او د ملا امامانو مساجدو معلم او هغه خلک چې هلته سپینګري دي مخور دي ملکان دي مشران دي هغو ته اول عامه پوهاوی ورسیږي هغوی دې په دې باندې ځان پوه کړي چې طبیعي پیښو په هکله باندې څنګه موږ تیاری ونیسو څنګه موږ ځانونه وژغورو هغې نه بعد هغه کولی شي هماغه د سیمکلي کلیوالي ژوند ته دا خبرې ور ورسیږي بیا هغه وخت کولی شو چې موږ ډاډه شو چې پیښه موږ باندې راځي د دغې ځاني تلفات به کمې صحیح ده موږ بیا زیات کولی ونیسو چې د مالي لحاظ نه خپل کور خپل مال به له طبیعي پیښو نه خو به وکړو بچ کړو خو هغه موږ خپل ځان بچوای شو که چېرې موږ آګاه واوسېږو
ډیر زیاته مننه اوس هم فکر کوم یو اوریدونکی په لیکه راته منتظر دی سلام خلیل صاحب تاسو ته بیا هم راوګرځو ورزو اوریدونکی راخلو سلامونه خپل نوم راته وایي کوم زینه مړی کني ولیدا
وعلیکم السلام نوم می ترخان امیدی کلات ولایتنا
حمید صاحب ډیر ښه راغلی خبرونه تاسو مونږ خبرونه نن د مایکروفون تاسو خبرونه موضوع په افغانستان کې په دې وروستیو کې د طبي پیښو پاړه ده او د هرات ولایت د تیر کال د زلزلې پاړه ک تاسو یو څه راته وایي تیر کال په هرات کې ډیره سخته زلزله تیر شوې و اوس وضعیت په څه خلک په څه وضعیت کې دی وس
مننه د تیر کال چې و دا تقریبا په دغه ورځو کې وو د ومبرج په 15مه دا زلزله په هرات کې د زندجان ولسوالۍ کې چې تقریبا یو 50 کیلومتره د ښار نه لیرې دی هلته وشو نو واقعا ډېر سخته ده چې هم جاني تلفات درلود هم مالي زیان ورسول او دا تقریبا اتلس ورځې دوام وکړ هرات کې هره ورځ 4 رشتې 5 رشتې 6 رشتې پسې پل پسې دغه وو نو تلفات ډېر زیات اوس فعلا نورمال دی د هغه وروسته تقریبا 2-3 میاشتې خلک داسې نارام وو کورو ته نه تی چې دا نن یا سبا بیا هغه څه پېښه ونیسي نو اوس فعلا کوم خبره نه ده چې حالات نورماله دی
ډیره زیاته مننه مونږ یو راپور درلوده د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما لخوا چې په افغانستان کې د دې زلزله ځپلو سره مرستې شوې دي خو بیا هلته کله چې مونږ خلکو سره خبرې وکړې خلک لا هم وایي چې مرستې دوی ته بسنه نه کوي هغه مرستې چې دوی سره شوې دي لا هم ډیر خلک په خیمو کې پاتې دي کورونه نه لري او هوا هم سړه ده ژمی را روان دی په دې خلکو د خلکو اندېښنې ډېرې زیاتې دا خبره تر کوم ځی پورې واقعیت لري آیا خلک لا هم راستو تال ته اړتیا لري خلک په کورونه ورته جوړ شوی دي کلا هم خلک په خیمو کې پراته دي
یا یو شی دی چې موږ تاسو باید واقعیت چې دی هغه او هغه درې کچلور کلی چې په هغه وخت مشکل تللی وو هغه د زندجان د ولسوالۍ نه نو عمر بود د ولسوالۍ زندجان وو خو د شهر نه بخښ د سينرجو هلته هغه ساحه کې دونې مرستې کورونه هر شی جوړ شوی دی او اصلي ځان هغه 5 کلی وو چې هلته ورسیده دوی ته مش خپل یو پروژه نیولې او د مسیتخه چې تر پنځه میاشتې دوی ته د مرسته لکه وړه او دالو غوړي او دا شان توضیح کېدل نو مرسته ډېر سوي دي خو د افغانستان خلک همداسې دي چې اقتصادي وضعیت یې کار نشته دغه نشته هغه مرسته داسې و چې کور ورته جوړ سوي دي دغه سوي دي هغه خو یا د خوراکي په څه کې ورته مرسته سوي دي اوس خلاص سوي دي بیا هم هغه خپل دغه کې چې دلته شی نه دی راغلی فعلا داسې خاص هلته چې د خپلو کسان د چې په خیمو کې پراته وسی یا خیمه ولري د سینه څه فکر کوم ځکه چې عزیزي بانک هغه څه کورونه جوړ کړه نور دغه جوړ کړه هغه اگر پنځه کلی او چپار کلی کې پنځوس یا شل کوره دغه نو هلته مرسته ډېر سوي دي
ډیره زیاته مننه حمیدی صاحب که په اخر کې لنډاره ته وایي چې په هرات کې د تیر کال زلزلې نه وروسته آیا د خلکو د عامه پوهاوي لپاره د سي کمپاینونه یا د سي خبرداري دوی ته د لپاره چې زلزلې په مقابل کې دوی څنګه ځانونه وساتي خپل مال خپل اولاد د دوی د پوهاوي لپاره د سي کوم کار شوی دی یا لا تر اوسه خلک په دې نه پوهیږي چې څنګه په دغه وضعیت کې خپل ځانونه لمرګ یا لزیان نه
دسی عامه دسی یو کمپاین غوندې چې په درسانی د خوا یا د څه د خوا په هغه ورځ کې یو څو رسالي دسی اعلانونه کول خو نور مالی رسانی نور دسی دغه نه د سعودي او زنزلې چې تاسو خپل هم پوهیږي چې ډېر پرمختګ هیوادو ته سوی دی دوی نه دی سوی دل چې دغه مخنیوی وکړي یا مخکې خبر ورکړي لکه د طوفان او باران ده نو داسې خاص هغاینه دي ورکه ورسوي دي چې
ډیره زیاته مننه چې مونږ سره ماړی کوونی ول خبرونه کې مو ګډون مونږ سره وکاو خپل د شاوخوا د سیمې حالات هم مونږ سره شریک کړ مننه قدر مون اوریدونکو تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په لیکه را سره دی هغه به هم را واخلو سلامونه خپل ځان معرفي کوي لکم زینا ماړی کني ولې
السلام علیکم خورخیتہ تاسو تخنیکي همکار روسن صاحب ته او ټول اوریدونکو ته نیکه هیله او احترامات وړاندې کوم د زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ څخه اجازه وخیم
توخی صاحب خبرونه موضوع نن د په افغانستان کې په دې وروسته او کې په طبي پیښو باندې دا چې په هرات کې زلزلہ شوی و تیر کال او همداسې په نور ولایتونو کې زلزلې او یا هم سیلابونه شوی او خلکو ته ډیر زیانونه رسیدلي ستاسو شاوخوا سیمه کې څه حال دی؟
ان شاء الله دلته خو تر اوسه پورې خیر خیریت ده خو البته مختلفې پرتو ولسوالۍ کې خاصه د ارغنداب ولسوالۍ سره یو واکسین په مابین کې لري چې څو یې راتللې ده د دې ته توې ځکندار ته نو په دې کې څه څه سیلا مونږ رااله مخکې کورونه یو نړیوال خلګي سره متضرر کړو خو موږ په شاجو کې تر اوسه پورې دا سیلا مونږ نه ستاسو شاجو ولې سوالي دا سی پراخه ولې سوالي ده اواري لري نو موږ د دې خدایي پیښو مخنیوی په هیڅ طریقه باندې نه کیږي د خدای الهي کارونه دي خو البته سنتان طبیعي ورته وایي خو خیر دواړه په یو رقم دي نو باید موږ په داسې ځایو کې مینې جوړې کړو چې هغه خوړونه نه وي یا ردونه نه وي خو البته اوس انسانان ډېر شو نفوس زیات شوی ځکه تنګې دي خلک له مجبورۍ څخه په داسې ځای کې خونې اوس رایونه جوړ کړي سیاغه د سیلابو تیریدو د اوبو لارې خو باید واله واره سړی ټول شان وسنجي او د اوبو مخه خلاصې کړي او کورونه دی ځای جوړ کړي چې هغه د وسې امکان نه وي او زموږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده او سوال ده او هیله ده چې زموږ د ارغنداب ولسوالۍ کې ډېر خلک متضرر شوي ونه دی د باغونه یې له سږو له نو د بارو ډاکسو نو باید د هغه د پاره یو مرستو کومک یا د موسساتو له لارې یا له خپلې بودیجې څخه کومکونه ورکړي، یا دغسې په نورو ځایو کې د هرات خلک متضرر شوي دي، خامخا هغه هم شوي دي، کورونه یې نړېدلي.
مننه. کور ودان توفي صاحب،
مرزخېل لرې ولسوالي ده. نو یوه هیله موږ له تاسو څخه لرو، خورکي په هره خپرونه کې هم وایو، تاسو دا منځنۍ څپه دولس شپږ نیولسې له شپږو د سهار په شپږو وي، تاسو باید زموږ دپاره هغه زموږ د سهارایي اصطلاح باندې د ورځې په موز کې یا په لنډو څپو باندې یو میټر راته په حال کې ستاسو راډیو.
سمه ده، ډېره زیاته مننه توخی صاحب، ستاسو پیغام مونږ واخیست، ډېره زیاته مننه. مونږ به په دې برخه کې حتما کار وکړو، همکارانو سره ستاسو پیغام زه شریکوم. ډېره زیاته مننه چې خبرونه کې مرا سره اړیکه ونیوله. قدرمن اوریدونکو، خبرونه کې سلیمان خیل صاحب لا را سره شته دی. سلیمان خیل صاحب، که په دې وغږیږو په دې برخه کې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې دغه سیلابونه یا طبیعي پیښې تر پخوا ډیر زیات شوي وو، ګر چې تاسو مخکې هم په دې لږ رڼا واچوله، خو که نور هم راته ووایي چې اصلي علت څه دی چې دغه وروستیو کې دا پیښې ډیرې زیاتې شوې؟
خدا طبیعي پیښې لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دا چې ډېرې سوي دي او اصلي او مهم لامل چې دا اقلیمي بدلون ده، دا یوازې په افغانستان کې نه، په ټول نړۍ کې د طبیعي پیښو زیاتوالی سوای ده. که تاسو وګورئ په پاکستان کې هم داسې چالو وسو، سیلابونه ډېر راغلل، ډېر لوی نه خراب کړل. همداسې په ایران کې وچکالۍ ګانې ډېرې روانې دي. نو په افغانستان کې هم د اقلیم د بدلون د اغېزو نه مستثنا نه ده. نو دا په نړیوال سطحه باندې د اقلیم بدلون کړی ده، او دا یې لامل سوی ده. خو خبره دلته ده چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې، زه باید دا ووایم چې هېڅ ونډه نه لري او زیات زیانمن کېږي. او موږ همیشه هم د یو چاپېریال ساتنې او د اقلیم فعال په صفت همیشه غږ هم دا رسنیو نه کړی ده چې افغانستان سره د نړیوال موساد نړیوال ټولنه ورسره مرسته وکړي، او افغانستان د اقلیم بدلون په مقابله کې د یوازې نه پرېږدي، ځکه دا داسې یو پدیده ده، یا داسې یو طبیعي پیښه ده چې د انسانانو خصوصا د یو ملک، یا د خصوصا د افغانستان غوندې یو ملک چې د اقتصادي لحاظ اخ نه هم ډېر زیات خودکفا او ښه اقتصاد نه لري، نسي کولی د اقلیم بدلون په مقابل کې ښه اقدامات ولري. نو دا ضرورت د یو ښه او قوي ملاتړ د نړیوال تورن نه کېږي چې دغې برخه کې موږ سره مرسته وکړي. تاسو فکر وکړئ، دغه امارات لا تک سره، د نوي حکومت لا تک سره په افغانستان کې افغانستان باندې ډېر تحریمونه لګېدلي دي. افغانستان نسي کولی چې دغه منابع یا هغه زیرمې چې دي، مالي زیرمې چې د افغانستان غوندې هېوادو لپاره هلته چمتو شوي دي په نړیوال سطحه، هغه ته لاسرسی نه لري. نو دا نه لاسرسی درلودل کولی شي چې موږ د طبیعي پیښو په وړاندې ونسو کولی چې ښه مقابله وکړو. په مقابلې لپاره موږ ته پیسې ضرورت دي، پیسې یا هماغه مالي زیرمې نړیوال سره دي. نړیوال موږ د سره د زیرمې لپاره د سیاسي چلند کوي، یعنی دا داسې وایي چې دولت هم پرسنل نه ده پېژندل سوی، او موږ نسو کولی چې دغه زیرمې مالي زیرمې ته پلاس درکو. نو زه فکر کوم دا عدالت نه ده. که چېرې نړیوال فکر کوي چې دوی د اقلیمي بدلون لپاره دوی ګامونه پورته کوي، نو افغانستان یو له زیانمن شوي هېوادونه ده په دې حال کې چې هېڅ اقلیم بدلون کې ځان دخیل نه ده، یعنی هېڅ یو ونډه نه درلودله په دې کلونو کې. نو دا زه فکر کوم چې نړیوال مرسته ډېر ضرور ده، او که چېرې مرستې ونیسم کولی شي چې د اقلیم بدلون نور هم زیات شي، او طوفانونه، سیلابونه، بارانونه، واورې، وچکالۍ دا به نور هم زیاتېږي.
ډېره زیاته مننه د مرستو په برخو کې، به بیا هم وغږیږو تاسو ته، به بېرته راوګرځو. اوس هم د تلیفون په لیکه یو بل اوریدونکی را سره دی، د هغې نظر به راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، د کوم ځای اړیکه نیولې؟
ښاغلی صاحب، خو موږ خو دا مهال په خارجي هېواد کې، ایران کې یو، افغانستان کې نه یو. دا په هلمند کې ځینې د سیلابونه راځي، خلک نه خبرې، هلته دغه سپیش راځي. او بل ستاسو د سټوډیو سره دغه غوښتنه لرو چې دلته متاسفه چې په ایران کې پر افغان کډوالو باندې ډېر سخت ظلم کېږي، تاسو باید د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت راغواړئ، یا داسې کوم بل میلمه راوبلی سټوډیو ته.
ډیر زیاته مننه. حتمان ستاسو ستونزه هم مونږه واخیسته په راتلونکو خبرونو کې. حتمان په دې به باس وکړو، په دې به هم خبرې وکړو. مننه د دې چې مونږ سره ګډون وکړه. اوس هم یو بل اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره ده، یغه به مرا واخلو. سلامونه، خپل ځان معرفي کوي، له کوم ځای مړی کنیولې؟
وعلیکم السلام، حماد خبرکم روزګان څخه.
ډیر خرخ لې خبرونې ته د خبرونې موضوع پاره ک تاسو کوم څه ویل لري نو مهرباني وکي.
موضوع خو دغه موضوع د تاسو په معلومات کې ورسته کې پدنه کوم را دغه ورسته تی بي پی چې د افغانستان په جاتر ولایتو کې د جاتې سوي دي او مرګ جوړ لو مالی توان د ځان سره درلودل او بیا په دې ولایت کې د حساب د چې د څلور میاشتې مخکې کوم طبي پېښه چې سیلابونه راووتل، د خلکو کورونه یې ړنګ کړل، وی وړل، زراعتي سیمې دی ړنګې کړې. بیا الحمدلله اسلامي مارن نه دوی راضي شول، په وخت سره کومکونه ورته ورسېدل او دغسې موسسې په دې ولایت کې چې کوم موسسې فعاله وې، مطلب هغه اړین توکي ورسره په هغه وخت توکي ورسره وسول، خدا د افغانستان ملت ته بس دوامدار کومکو ته اړتیا لري چې په وخت سره کومکونه ورسره وسېدل. دلته که کومکونه هم وسي، داسې کومکونه چې هغه بسنه نه کوي، مطلب که نه چې لږ دوامدار کومکونه د دې خلک بیا د اروزګان ملت چې دی دا ضرورېدلی ملت دی، دا وطن ډېر شاته پاتې دی او دغه کیسه ده.
ډیره زیاته مننه. اړیکې نم چې موږ سره اړیکه ونیوله او د خپل د سیمې حال مو موږ سره شریک. قدرمن اوریدونکو، په دې برخه کې ورزو ستاسو را لېږل شوی پیغامونه اورو، بیا هم بیرته راګرځو خپرونې پر موضوع غږیږو.
سلامونه، هیله لرم چې جوړ اورو اوسې. د لشکرګاه څخه در سره د هرات زلزله پولو سره چې کومه مرسته کیږي، دا ټوټل مرسته ټولې نمایشې دي.
مګونه واده له طالبانو له سبابو سره کیږي او دوی دا مرسته خپل خلکو ته ورګي اړمنو پرې درسي کی دوی دا مرسته خپل افراد باندې خپل سرتیر باندې ویشي او عام خلکو سم پټي رستونو مشکلاتو کې دی دوی ډیر نور مرسته درته لري. طالبانو سره مرسته کیږي او عام خلکو ته رسیږي. نو دا مې دغه ته وویل چې نړیوال سازمان نه پات خپل مرسته باندې غور کوي او نیخته نه روانه پرورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای احمد د میوند ولسوالۍ د کندهار وایي څه خبره کوم. دغه برمی خلی د خلک ویل نور بندي، دغه چې بنې شوشه د غور وره هر وخت چوغره سراب کښنه ورسره د کښنه ورسره د کښنه ورسره د کښنه ورسره وسوي. نو د افغانستان لسمه برخه موږ د برما وسکي.
قدر من اوریدونکو، ستاسو را لګل شوی پیغامونه وو چې وا موریدل. وس هم بیرته ورزو د خبرونې میلمه خاغلی سلیمان خیل ته مننه. خاغلی سلیمان خیل چې تر وسه را سره یاستی، د اوریدونکو پیغامونه او خبرې مو واورید چې د سیمو مختلفو سیمو نه دوی مونږ ته زنګونه وکړل. نو کارا شو پټوله کې په دې وس وغږیږو چې څه کولای شو چې خلک په دې پوشي چې ځانونه له دغه آفتونو یا له دغه طبي پیښو وساتي. کډیر څنګه هغه لومړنی پوهاوی د پاره د دوی کوم اقدامات باید وشي؟
فصل کې مونږ وګورو د طبي پیښو په مقابل کې په ټوله کې افغانستان نشي کولای چې زیاته مقابله وکړي. او د طبي پیښو په مقابل کې یو څه باید مخکې له مخکې دا ووایم چې یا به مونږ د اقلیم بدلون یا به طبي پیښې. اوس فلحال دا دوه کلمې تقریبا یو شی سوي دي، لکه که اقلیم بدلون وکړي بعضې خلک ورته طبي پیښې ورته وایي، خو په اصل کې د طبیعت پیښې دي، خو د اقلیم بدلون له امله ډېرې سوي دي. په راکم د خساراتو یا دګنمدون کې د حالاتو راکمولو کې مونږ دولارې لرو په نړیوالو سطحه باندې، یا به ورسره مقابله کوو طبیعي پیښو سره، یا به ورسره ځانونه تیارو. ځانونه داسې ورسره تیارو چې مطلب دا که چیرې سیلاب راځي مونږ کولای شو چې د خپل ځان وژغورو. د کورونه هغه ځینې نه پرېږدو، بل هلته کور جوړ نه کړو، او خپل هغه د سیلبر چې ورته وایي چې هغه ځینه سیل ته تیریږي هغه ځینه ورته برابر کړو. نو که چیرې موږ قوي هیواد اوسېږو بیا کولی شو ورسره مقابله وکړو چې مستقیم د سیلاب د مسیر ته تغییر ورکړو. نو هغه متاسفانه موږ نشو کولی اوس فی الحال موږ کولی شو د طبیعي پیښو سره سازش ولرو. اوس خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې دا کار وکړو. په لومړیو کې درې خبره ده. یو دا چې نړیوال مرستې ته ډېر زیات ضرورت ده، نه یوازې د مالی مرستې بلکې د تخنیکي او نور مرستې موږ ته ضرورت دی چې تر څو وکولی شو د دې په اقلیم بدلون یا د طبیعي پیښو په مقابل کې موږ ښه مقابله وکړو یا ځانونه ورته تیار کړو. دومره خبره دا چې فلحال دولت سره چې کوم امکانات او کوم مالی او تخنیکی منابع یا زیرمې شته دي دغه په کارولو سره کولای شي د دې طبیعي پیښو په راکمولو کې ګام واخلي. لکه ما مخکې وویل چې د سکتوري وزارتونه کوم وزارتونه ریاستونه یا ادارې چې د دې برخه کې کار کوي دوی کولای شي چې یو صحیح قوي ټیم جوړ کړي او په کلی بانډو کې مساجدو کې ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې دا جبري وګرځي چې تر څو خلک په دې باندې پوه شي چې څنګه مطلب مخکې له سیلاب نه دوی څه وکړي او وروسته د سیلاب نه دوی وچکالۍ راځي باید څه وکړي او همداسې که چیرې داسې نور طبیعي آفات زلزله راځي یا داسې بعضې نور طبیعي آفات یا طبیعي پیښې رامنځته کېږي دوی باید څه وکړي. دا یې دولت کار ده. همداسې دولت کولی شي په خپل زیربناو باندې لږ توجه ولري که چیرې کوم زیربنا چې اوس لرو د دې ساتنه دې وکړي او دین لپاره نور یو څه زیربناوې ورته برابرې کړي، حیاتي زیربناوې چې هغه پوله پلچک دی او د سیلبرونو لارې دي د اوبو لارې دي او د اوبو سطحي اوبو مدیریت ته خو همداسې د وچکولو دپاره یو بعضې اقدامات دي چې د کرنې وزارت سره په همانګي مخ ته وړی شي. او درېمه مرحله دا ده چې خلک دې دغه موضوع ته زه باید دا خبره بیا تکرار کړم چې خلک دې د طبیعي پیښو ته زیات د عقیدتي په سترګو باندې ونه ګوري. مطلب مې دا ده چې که چیرې موږ ووایو چې دا د عقیدتي په سترګو وګورو دا ووایو چې سیلاب د خدای کار ده خو بس خدای سیلاب زموږ باندې راوستی ده بس کینو نو دا ستاسې چې کېږي دا یو ډېر صحیح خبره نه ده. ځکه اقلیم خدای موږ ته بس داسې اقلیم موږ ته جوړ کړی و راکړی و چې هر چی شی په خپل وخت باندې منځ راته خو اوس موږ انسانان چې په ځمکه کې ژوند کوي اقلیم باندې بدلون راوستی ده هغه څه لامل ته وایي چې د طبیعي پیښې عمر زیات شي. طبیعي پیښې چې عمر زیات شي سیلابونه راځي وچکالۍ راځي اوس دې لپاره ضرور ده چې موږ لاس په کار شو. دې لپاره موږ ضرورت لرو چې هر پیښې په مقابل کې خلکو ته مو پوهاوی ورکړو چې څه وکړي مخکې له دې یو طبیعي پیښو نه څه وکړي بل طبیعي پیښو نه څه وکړي کوم امکانات چې لري د طبیعي پیښو په مقابل کې څنګه وکاري دا هغه شیان دي چې موږ بل دې موږ باید ته دیو طبیعي پیښې چې دا عقیدتي په سترګو باندې باید نور ونه ګورو.
ډېره مننه. مننه. په دې خو وغږېدو چې مخکې د دې نه چې طبیعي پیښه رامنځته شي خلک دولتونه مرستندوی ټولنې باید څه وکړي که اوس په لنډو کې دا راته ووایي چې کله یوه طبیعي پیښه کېږي خپله خلک د سیمې خلک شاوخوا مرستندوی ټولنې بیرونی مرستندوی ټولنې خیریه بنسټونه حکومتونه په افغانستان کې داخل کې حکومت ادارې څه باید وکړي چې خلکو سره مرستې وکړي او خلک له هغه وضعیت نه راوباسي.
خپلمرو یک کمنګ فکر وکړو بهترین لار ادا ده چې کچېره کومه کنه کیږي اوس موږ د بغلان تجربه موږ وګورو هلته سیلاب راغی ډېر زیات کومه کنه موسول داسې نه چې کومه کنه ونسول نړیوال موسساتونه همداسې محلي موسساتونه دولت خیریه بنسټونه خلک تجاران ټول کومه کنه وکړل هر څوک خپل په وافي اندازه به بېلابېل ډولو باندې کومکونه وکړل خو خبره دا وه چې کومکونه په سم ډول باندې مدیریت نه شو. زما غوښتنه دا وه دولت نه چې یو مرکز دې جوړ کړي په ولایاتو کې په خطرې سیمو کې چې هلته عاجل عملیاتي ټیم واوسېږي چې که چېرې یو پیښه کېږي هغوی دې مخکې له مخکې تجهیزات ولري صحي پرسونل ولري د نجات یا د ژغورنې ټیم ولري همداسې متخصصین د طبیعي پیښو واوسېږي چې دوی وکولی شي عاجل هغه ځای ته ورسي طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. او په زمن کې دغه دې دغه دولت کوم چې ټیم جوړي دغه دې کومکونو مدیریت تر لاس لاندې واخلي، ځکه یو کس به یو چې شی وړي چې هغه تباسي وي کې هغه ته ضرورت به نه وي، بل کس به یو بل غذایي مواد به وړي او بل څه جوړي. مقصد مې دا ده چې د هغه ټایم باندې یا هغه په وخت باندې هغه چې ته ضرورت نشته، نو دا کومکونو مدیریت دولت تر لاس واخلي او هلته دې ورسوي او بیرته دې دولت خلکو ته حساب ورکړي. دا کولای شي چې د طبیعي پیښو په وړاندې حکومتونه چې راځي ښه په منسجم ډول باندې خلکو ته ورسیږي.
ډیر زیاته مننه سلیمان خیل صاحب چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړ او خپل نظریات او د خلکو د پوهې لپاره مو ډیر خو ټکو ته تاسو اشاره وکړه. حتما خلکو خبرونه اوریدلې ده او په راتلونکو کې به له دې ټکو نه اتمن استفاده کوي. ډیر زیاته مننه چې خبرونه کې را سره وی. قدرمنو اوریدونکو، د چاپیریال ساتنې د برخې فعال ښاغلی سید محمد سلیمان خیل را سره په خبرونه کې وو او مننه لدې چې تاسو تر وسه را سره وي. خبرونه مو واوریدله او خبرونې ته مو زنګونه را وکړل. زمونږ د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په دې وروستیو کې په طبیعي پیښو همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په تیر کال کې په هرات کې هم زلزلہ شوی ولا او ورستیو کې پډیر ولایتونو کې سیلابونه هم شوی وو. نو مننه چې را سره وي. خبرونه مو اوریدا وړاندې ستاسو پیغامونه نشر تاماده دي، هغه ووري نور مو په لاس پرم. خدای پمن.
سلامونه نیکی له د آزادې رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. له زیول حق نیازی له جنوبی پښتونخوا تر سره پلان کې یم. مر سو سند حالات ته ګورو. دا د افغانستان نوې حکومت چې د دنیا والو لخوا هیڅ تفاهم نه د ورسره ملګری او نسته ورسره، بیا هم تکړه دی په هرات کې هم کارنامې ده، پام وړ کارونه کړی دی او په داخل کې ده د سیلابو په دغه کې د مرستو لخوا د دولت سره ښه په تکړه تو باندې خدمت روان کړی ده. نو سیهای بندیزونه و های بانکی شیشتمونه ایسابونه دا طولو تا وگوری. نو اوس هم تر دیر و ملکو تر پدانی وی حال که تکره دی. و سلام.
سلامونه اونه کهیلی از اده یه در طولو کارکون کتا و آوریدون کتا. تیل کار در ورستون سخه خو پیلمند ولایت که دیر زیاد خلق زیانمنسی ویدی. بې وخت باران او سیلابونه د هلمند ولایت کروندګرو ته ډېر زیات زیان اړولی. خصوصا موږ خپله زیات شمېر کښتونه د باران له وجې له لاسه ورکړي.
السلام علیکم. جوړ زه فایزان لیکلی د ازادي راډیو ملګرو ته مې سلامونه ټولو ومنئ. دا د زه پروان ولایت اوسېدونکی یم. موږ په منطقې کې د څلور کاله مخکې سیل راغی، ډېرې ویجاړنې وکړې، ډېر کورونه یې وران کړ، ډېر منطقې دې موږ ورانې کړې، ډېرې خرابې موږ ته وکړه. شخصا زه د اوس خپل کور نه لرم، خپل په ایران کې مسافر یم. کورنۍ مې په افغانستان کې ده او ایران کې دلته ډېر جنجالو سه ډېر کړه. اوس موږ مخامخ وو، ډېر زورول کوي د ایران خلک، لا تکوب او ډوډۍ نه راکوي. نان به یو کې ډېر بده ورځ دلته هم دلته هم ایران کار بار داسې مشکلات دی، هلته هم کار نشته دی، هسې کور مور نه لرو، هزار بدبختی سه مخامخ. دغه یو دغه پیغام چې تاسو ته مې کېښوده که دغه موږ سره څه مدد همکاري د کوم ځای نه وشي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسي. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد له پلوه او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه ګزاران څخه مې هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه مو دا هیله ده چې د دغو بې وزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او ورختونو طبي په خودي ځپله ده. د ټولو اړخونو څخه دا مهمه ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې همکاري ورسره وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خدا دادی رادیو او ریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د محمد صابر د کندهار ولایت خبر کوم. ولا لکه متاتبانه چې په هرات ولایت کې د دلې وتولې او ډیر مظلوم افغان ولایت شهیدان کړل او وځپل. زما نظر د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ ته دی چې په دلته موږ د انارو کښتونه معنا انارو پرېښېدلي دي او تقریبا یو کیلو انار لس افغانۍ قیمت هم نه لري. روغ انار، ښایسته انار، یو کیلو انار لس افغانۍ قیمت نه لري. نو موږ د طالبانو ته دا غوښتنه لرو چې دا زموږ انارو ته یو زمینه برابره کړي چې بار مملکت ته ولاړ شي یا بل بلې خوا ته ولاړ شي.